درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د هند باندنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهر جاسیوال پرون په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور جګپوري چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز پلیس کې دی او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو د دغه سفري بندیز په معافیت سره به هر تتللی شي. د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی همدار رسول چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بلګي په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نور مرستې هم د چابهار لاري افغانستان ته ولېشلې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې د ډیورن پر کرشه د پرتو سیمو د ناامنیو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندیسته د پاکستان د مرکزی حکومت غبرګون امید بخون کړي. د ډان ورسپانی د راپور لمخې علي امین ګنداپور پرون په خپل دفتر کې یوې غونډې ته وویل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروری دي. ښاغلی ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بې ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اغیز کوي. په راپور کې د اسلام آباد د غبرګون په اړه څه نوی ویل شوی؟ ګنداپور یو ونې مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشي د تحریک انصاف ګوند پوری د تحریک انصاف ګوند ایوی غونډې ته د وینا پر مهال ویلی و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وای چې لای هم د غزه په شار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزه د ملکی دفاعي ادارې ویندوی محمود بسال فرانس پریس خبري آژانس ته ویل چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخت تیر شو او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزه کې لشتلجه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباري ودروي. دا غوښتنه ورسته له هغه وشو چې حماس د اسرایلی يرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینی برخي ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرایل باید پر غزې بمباري سمدستي ودروي ترڅو يرغمل شوی کسان په خوندي او چټکی سره خوشي شي. که هم حماس پرون ماشام د ترامپ د شلفقره پلان ځینی برخي ومنلې خو د وسلو د کیښودو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او د ایران قضا نن سهار د و نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري آژانس میزان د راپور لمخې شپږ اعدام شوي، هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو تنظیمونکي بلل شوي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوي. میزان ویلي دي چې دوی خپل جرمونه منلي وو. د میزان د خبر لمخې د کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې. د میزان د خبر لمخې ومتن یو کورد چې په 2009 میلادي کال کې د حکومت پلوه سونی دینی عالم ماموستا شیخ الاسلام د وژنې په تور نیول شوی دی. د دې کسانو د محاکمې جریان نه دی خبر شوی او د بشري حقونو ډلو بیا بیا د ایران پر حکومت د تورن کسانو له حقونو د سرغړونو له کبله انتقاد کړی. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمن شویو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د افغانستان د ختیځ په زلزلو کې ډیر شمیر څاروي هم مړه شوي یا ټپیان شوي. په زلزله ځپلو سیمو کې تر 15,000 ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. ځینې نیول شوي خبریالان وایي طالبانو د بند په مهال ورڅخه په زور اعترافونه اخیستي. د کرکټ افغان لوبڅار احمد شاه پکتین مو د هغه د لوبڅارۍ د تجربو په اړه ژغولی.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمن شویو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روان اکتوبر په 1 به په افغانستان کې د وروستیو زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر ښځو د سختو محدودیتونو په اړه خبري وکړي. د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستیو زلزلې له امله پراخه ویجاړي رامنځته شوه او سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اروپا پارلمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو سخت دریزه سیاستونه سبب شوی چې دا ډله په نړیواله کچه مشروعیت ترلاسه نه کړي، چې له امله یې له افغانانو سره د مرستې بهیر زیانمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بېلابېلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزله ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 3 خبره کړې ویلي چې د همدې میاشتې په 1 نیټه به د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزله ځپلو او زیانمنو ښځو څخه ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې په دې تړاو به د راتلونکي 5 شنبه په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایې چونې ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوسته او بشري ننګونې زیاتې کړې چې د هیواد ورسره مخ دی. دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان په ختیځ په څنګړي ډول کونړ کې وروستۍ زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او له امله یې 2200 ډېر کسان ووژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو له مخې د دغه زلزلې له امله له زرو ډېر کورونه هم نړېدلي چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او اوسمهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې له امله یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تېرېدو سره ورته پام کم شوی او په خبره ده چې د ژمي څپې پیل شوي په خیمو کې ژوند سختېږي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د دایمي سرپناو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخبرېدو غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تیرو زلزلو کې زموږ کورونه وران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخت کېږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومانان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. غوښتنه دغه کوو چې باید مونږ ته دې کورونه جوړ کړلی شي چې مونږ بېرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته یې بېلابېلې ناروغۍ هم پیدا شوي. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د 2 بېلابېلو هېوادونو په همکارۍ د کونړ زیانمنو ته دایمي سرپناه جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی و او ویلي و که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسېږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریزه سیاستونه د دې لامل شوي چې د څه باندې 4 کلونو په تېرېدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د طالبانو سخت دریز لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
در پای محدودیت‌های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک‌های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړی له اروپایي پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو دغه ډله د ښځو حقونو ورکړې ته ژمن شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اروپا پارلمان د وروستۍ اعلامې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه د شریعت له مخې تامین شوي، داسې مهال چې په کور دننه یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولي. که څه هم د طالبانو دغه سخت دریځ په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې په خپل دریځ کې نرمښت نه دی راوستی، بلکې لا خپل محدودیتونه یې سخت کړي. همدا تېره اونۍ طالبانو لږ تر لږه د دې ورځو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي وو، چې له امله یې ټول افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنډمهالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغېز پرېښود.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو له کبله نه یوازې زرګونو انسانانو ته مرشوب له اوښتي ده، بلکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په وینا د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 1500 زره ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونې خبر کړی ویلي، د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنځایونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو چې د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي وای، په دې زلزلو کې زیات شمېر څاروي مړه شوي او یا هم هغه چې ژوندې پاتې دي ګډ هم ګډ دي او هم ناروغه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ا او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې له 1500 زره ډیر څاروي له روغتیايي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3 په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې ګڼې کورنۍ چې په خای د عاید لپاره په خپلو څارویو او کرنه تکیه کوله، اوس ان د خپلو ماشومانو د ورځنیو خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی دا چې ژمی مخ پر رسیدو دی، زیانمن کورنۍ د خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او څارویو د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوی چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولای شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نشي کړی او په راتلونکي کال کې د لوګي بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 3.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوی چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو له لارې د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غرازې لږ تر لږه 1500 ډیر مشوي څاروي په خوندې ډول لمنځوړي ترسو د اوبو د سرچینو د ککړتیا او انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلي وایي وروستۍ زلزلې دوی او دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسولې. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زیانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزله کې مړه شول، خو کوم چې ژوندې پاتې دي د روغتیا په اړه یې دا ډیر اندېښمن دی.
زیاتره پکې زخمی دي، ځینو کې قیمتي دي، دوه غاغه بس خرابې شي دي. زه مخکې نه یو ګټه مزل کوم په موټر او څوکۍ بازار ته راوځو، بس هغه ورته وو بلو ټکټ چې دلته ډاکټران نه دي سره او بس کې بوزې نو هغه عمر پیسې غواړي چې هغه پیسې زموږ خبر دي شي برابر اول د خوراک لپاره نه بس هغه غراوري بس هغه مرته واچول او بس دا چې به خطر بس جمی کې به خوراک بیس نه تاسو.
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ یو زلزله ځپلي سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سلو پورې بټول ټوټل مالونه له منځه تللي، فقط مالونه داسې ایستلې دي خلکو ځان سره ملته یو ځای کې داسې شر ځای کې چې دې ته ځایم نشته، داسې ډاکې پټو کې هم داسې یو ځای کې تړلې د ژمی هم را روانه د خلکو ته عمومي مشکل دی. مالونو دپاره داسې خاص مضمونه شوی چې د مرض دپاره او همدارنګه د ځایونو دپاره دولت او مرستندویو ادارو غوښتنه دا ده چې دې دپاره یو سیستم جوړ کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ مرګونې زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د ویترنری د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي وو چې د وروستۍ زلزلې له امله د کونړ په دریو ولسوالیو کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي وو چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالیو کې نږدې 2500 غواګانې او غوایان، نږدې 9500 پسونه وزې او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د 13 اگست میاشتې په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشوه چې پراخه ویجاړی رامنځته کړې. د رسمي راپورونو له مخې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې دوی د بند په مهال د طالبانو له لوري په زور اعتراف ته اړیستل شوي دي. دغو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پوری کړ. طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سر هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او د خبریالانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د مهدي انصاری په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مهال د طالبانو په بند کې ده. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري لرله، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د مهدی انصاری د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمیر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبریالان له کار کولو منع کړي. یوې خبریالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوي خو د موضوع د اساس ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد مو تبلیغ کوه.
طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد مو تبلیغ کوه. رواني او فزیکي فشارونه دومره زیات و چې ډیری کسان مجبورېدل هغه خبرې وکړي چې هیڅ یې نه وي کړي. هغوی زاړه کړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کې لیکل سوي و مال یوې بهرنۍ رسنۍ سره کار کړی، حال دا چې ما هیڅکله له کومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نه
وکړی. یو بل خبریال چې دا منو غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې دا وکړه: سره له دې چې له یوې کورنۍ ورځپاڼې سره یې کار کوه، طالبانو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور ونیو او وروسته یې د جبري اعتراف کولو ته اړ کړ. دغه خبریالان زیاتوي چې د دغو جبري اعترافونو خپرول نه یوازې د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبره یې د دوی کورنۍ هم له ګواښ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د یو افغان خبریال مهدي انصاري چې د تیر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچي په سیمه کې نیول شوی او د طالبانو لومړۍ محکمې د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی، د اعتراف یوې تازه ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره یې همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدي انصاري له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدي انصاري جبري اعتراف اخیستل او خپرول له قضایي اصولو او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه بلیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دغه کار د عدلانه محاکمې له اصولو او د دغه خبریال له حقونو ښکاره سرغړونه بولي او غندي یې. دا ورځ پلی ته د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهیر یوه برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدی خطر رامنځته کوي
و حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه.
نوموړی زیاته کړل چې دا محل تر لږ شپږ خبریالان د کابل، غزنی او پروان په ولایتونو کې د طالبانو په بند کې دي او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې ژر تر ژره ټول بندي خبریالان خوشي کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان هم د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دوهمه په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا کار د بشري حقونو، د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب د اصل ښکاره نقص بللی او مهدي انصاری او نورو بندي خبریالانو د بې شرطه او ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې دغه شان د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او د رسنیو د خپلواکۍ له ملاتړو ادارو غوښتي چې د افغانستان د خبریالانو د بې ځایه نیونو، د دوی پر وړاندې د فشارونو او نه د جبري اعترافونو د اخیستلو د پای ته رسېدو لپاره بیړني او جدي اقدامات وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو ویان یې ذبیع الله مجاهد ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو طالبانو تل ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د خپل رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی. هغه دا چې تل د خبریالانو او د بیان د ازادۍ او بشري حقونو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوی ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
که څه هم متحدو ایالاتونو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې، خو اسرائیلي پوځ د غزې په ښار کې د حملو د دوام خبر ورکوي. او په عین حال کې فلسطینی چارواکو ویلي چې بیګای ډیره سخت شپه تیره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې حماس او اسلامي جهاد ډلو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان ځینې برخې منلې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اسرائیلو پوځ وایي چې لا هم د غزې په ښار کې پوځي عملیات روان دي، او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې خپلو مینو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ډلو د اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. پاین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخته تیره شوه، او اسرائیلو لسګونه بمباری او د توپونو حمله وکړي. بسال چې ادارې د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرائیلو په بیگانه یو حمله کې شل کورونه ویجاړ شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې عملیات د غزې په ښار کې دي، او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه یې غوښتي دي چې خپلو کورونو ته دې نه ځي. د پاوز ویان د ګروال اویخای ادرای پر خپل ایکس پڼول کل چې اسرائیلی پوځیان لا هم په دې سیمه کې عملیات کوي، او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزه کې د اسرائیلو په پرونیو حملو کې لږ تر لږه اویا کسان وژل شوي وو. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرائیل باید پر غزې بمباری سمدستي ودروي تر څو یرغمل شوي کسان په خوندي او چټک ډول خوشي شي. حماس پرون مخام د ټرمپ د شل فقرهی پلان ځینې برخې ومنلې او اعلان وکړ چې چمتو ده ژوندي او مړه اسرائیلي برمته خوشي کړي، او د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو تکینی، خو دې ډلې د خپلو وسلو د سپارلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي څو اسرائیلي برمته په خوندي ډول راخوشي شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي نن وویل دا ډله له همدې شېبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکي وویل مصر چې مخکې هم د منځګړي رول لوبولی دی کولی شي د فلسطیني ډلو په ګډون د غزې د راتلونکي په اړه د یو کنفرانس کوربتوب وکړي. همداراز د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ټرمپ د پلان په اړه د حماس دریځ تایید کړ.
په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو د لوبڅارانو په اړه ډیر کم. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري، او تر اوسه یې یوازې د سلو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکار مرکه کړې او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل ژغ پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه چدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهمو لوبو له ډلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پای لوبې لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅارۍ په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلي پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه خپل یو فشار لري. بیا په آسیایي جام کې لومړۍ لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونکړو، ماحول هغه انوایرمنت ډیر خراب شو، نو لدین ورسته دا لا نور سخته ولا. خو الحمدلله ما دې هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبساری وکړه، خیر سره لوبه تر سره سوله.
احمد چا پکتین وای د ټولو لوبو د لوبساری شمیر یې سلګونو تر رسیدي چې کورنۍ لوبې هم پکې شامل دي. د دې خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبساری پر مهال داسې کومه لویه تیروتنه نه ده شوې چې لامل یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبساری په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبساری سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نزل کرکټ سره ومه. د 2002 کال نه راپېسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی، نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضرورت دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانینو تقریبا 200 قانون لري او هر قانون بلیر مادي لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضرور دي. ا دې لپاره چې باید یو لوبڅار ووسی.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده، هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅلوي کلن احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د زینو ستونزو له امله یې په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وایي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی، خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 4 1 5 1.
ناسا یا د امریکا د فضائی تحقیقاتو اداره غواړي چې په مدار کې انسانان ځای په ځای کې څو په راتلونکي کې دا انسانان سپوږمۍ ته لاړ شي. تر دې وړاندې هم کلونه پخوا امریکا لومړنی هیواد و چې انسان فضا ته واستاوه. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر باندې کوي.
د امریکا فضائی تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بله څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکی لاکی شا هاوکینز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.